آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي په دې ونی کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې ده او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړې تنگ شوې حالته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي په همدې اړه درته د چارو لوی وکتون کې سره مرکه لرو د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورکه شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه هم له یاده مباسي پایل ستاسو په پیغامونو کې
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي مدل سلامه ما خپل نظر دره زه خوایم چې دوه موقتی غټو ته بنو ګورو یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلک دي خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو خپل یو د بل سره مرسته وکړو نړیوال مرستو نه بخلاص نړیوال مرستې سې دی سید په ظاهرا ما یو څه څورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري خل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف دی چې سره مرسته نه کوي کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان ته به وګرځي او خپل کارونه پر روان کړي مې د افغانانو ورون ټولو نه داخله د خپل مابین کې یو بل سره مرسته کوي یو بل غریبان ته لاس ورکوي کار زمينه ورته برابر کوي او تیر سیل د نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کوي
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه نو ټول چې دي زیات بې وزله دي خواران زیات بې وزله دي څو لسیز جنگونه په جنگو کې در بدر وو نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی شان ګران دي خوراکي توکي ډیر زیات ګران دي یعنی د هیڅ اوس هم نه پرسیج دي زیات خلکو اوس نه پرسیج دي رانی شي نو په دې اړه باندې ډیر مهم دي د نړیوال توجه غواړم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محمدی ام د هلمند نظر سره شریکومه یقینا ډیر شه موضوع مو ټاکلې ده د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپلي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي نو باید نړیوال ودې مرستو ته یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانان سره مرستې وکړي نو بس دا زموږ نظر دی له موسسه السلام علیکم
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته حمید الله د کندوز ولایت د هرچولو سوالي غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم د بشری مرستو په وړاندې چې د بشری مرستې نه ډېر داسې کور نسته چې سار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي کونډې ویتمان دي بعض کورنۍ نو دا خپله دا د موږ کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي زه یې درښیم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي نو د واکسن او هر څه له ما سره موجود دي نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعه نور هم خرابیږي دا کومکونه باید باندې کته نه شي بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بېکاره دي دا وچکالیو وهلي دي اکثره خلک نو ډېر کاروبارونه خراب دي دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي سهار د ماښام ډوډۍ نه لري مریضان خلک لري په کورو کې د درمل ورپوی نه لري واقعا حالات یې ډېر خراب ده مننه کوم چې ازادي راډیو کارکونکي اوریدونکي موږ پیغامونه اوري
السلام علیکم، محمد نظر شمشادم د فراوله د بکواد ولسوالینا د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي. کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره، د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم، موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر سل متر هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مومل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم، جوړې په خیر خیراتی قرارې دا من د خیر و خیراتی ملګري شي د خپله شش پی ورځې په خیر تېرېږي. موږ د وروره موږ دا مشکلات رولو چې موږ د تذکرې مو د هرچي دي او په مربوطه خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل، او کنه مځکې مو د هرچي په دغه د تذکرې مو د هرچي دي موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رولو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن نه جماعت 1500 کور دي، ورور نه کلینیک رلی، نه مکتب رلی، او نه مشر ستا. یوه خبر مسوک نه اوري، او سړکان مم داسې در بدر دي. خلک هم دی شل کاله انقلاب پر تیر سو وروره ګوره. موږ دا شکایت رلو.
سلامونه نیکی هیلې احترامات د ازادۍ رادیو کارکوونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ باستی. شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو، نو پر وخت باندې ډاکترانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د اماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خواښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړۍ نښتې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو لکتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د پنځه لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه ده کړی. مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یې غړه او دې غړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ مونږ څو وخت مخکې تللی و هلته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډیر د تراس او ډیر هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لا هغه ځای باندې تګ راتګ کوي هم خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ادا چې دوی کوي وایي چې ټی ټی پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول ته نه پرې دی ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیږي وخت رسیدلی ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ که تاسو په ملکی خلک وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دیته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس میزو صف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړه را ما سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه شل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه حلېږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي. تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عملکرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکړم زه ناس یم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیوران کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیوران کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور ده د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم دا د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله دا خو د عوام مسله ده دا د ملتونو پورې مربوط ده دا د دولتونو پورې نه نه ده مربوط، یعنی دولت فقط دغمره مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داسې یو چاپریال داسې زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پوری پاکستان داسې خاص سند نه دا وړاندې کړل او نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه د پردي کرخه په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیک هم په نشتا. یعنی بیا هم هغه د بریټش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمدگی دواړو خواو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه وسیږي. زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزواو سره مشتک روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي.
ډیر زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیک هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. الله وخت مو په خیر. ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر قانون یو ماشوم نادرکه شوی دی. نو که هر چاته معلومات دي ورورې او بیا د زل همدردی در سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. دورته وشماری وای ما 0 شپږ شپېته 55 او بل ایم ټی این نمبر دی 0 58 903 904. دا چې ماشوم کال کېږي نه درک شوی نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. په دې هیله چارې یو ملګري ته په لاس ورغلی نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. ماری ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم 0 58 55 05 0 8 903 904. افغان شمارم ور تکراروم 0 59 40 901. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام دې خپله کتمن نشر کړي ډیره مننه پاکي خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم ستړي مسې جوړ اس په خیر اس عبدالسلام نمیږه شیدایي څخه مې اړیکې نیولې د یرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازمه پیغام نشر کړي. عبدالرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسي. والسلام.
ګران ورور عبدالسلام تاسو خو خپل نوم او د ورکسي عزیز نوم اخیستې دي خو د ټلیفون شمیره مو نو ذکر کړي. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم 0092 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم 0092 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. هیله منم چې ټوله به راته روغ جوړ خوښ خوشاله که وسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکې مجه یو دوست ورک دی در لاسکاله څوار لاسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړي زما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 05 8 2 15 0 05 8 2 15. کچیر د زما خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا غږ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران ورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خو زه د ولید هلمند ولایت مساکلہ ولسوالۍ خبرې کوم. ما یو ورور دی، یو کال کې د کورونا د راکسوې د شوتې دی، بیا هیڅ معلومات نشته. او دا هغه وخت موږ کورونا مرجو ولسوالۍ کړې، د مرجو ولسوالۍ څخه تللی دی. آیا که په دغه معلومات لري په داش ماجی مرسته ژنګوي 0 2 4 9 8 0 4 1. د دنوم اسنه د شنا جان د مرخ محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبیولا زبلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی، تقریبا 15 کال عمر لري. لس کال مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلې، خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو. او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کال عمر لري. کې هر څوک په اړه معلومات لري، لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د ده معلومات شریک کړو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 1 0 6 8. تکرار 0 58 15 15 1 0 6 8. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنه اوریدونکو عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان از مجو ملګری دی، د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو دی. دا درې کال کېږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق لبانی معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. سمر د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره اوزل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره از دل بیا تکراروم 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادې رادیوې زړه تراتیو رام کاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کېږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، د ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوندۍ درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه، که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیره دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وام 0 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نادرکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ما ته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر دا شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد عیسا خون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت دی د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسېدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. تقریباً څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. دماغ خراب دی چې بیخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب سپر او سپر پنځم او څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړي زموږ سره شریک کړي و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهرباني همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 2 3 4 9 یعنی 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 پر دغه شمېره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت ښه چارې، خدای پامان، السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا دستر کو نور محبت تلا سمسا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا
آزادی میلمه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلای کومه د دې خبرونه میلمنه مو ل امریکا نه انجینر محبوبه اخترزاده را سره ده. محبوبه اخترزاده څوک ده، څه کوي او په څه کارونو بوخته ده؟ دا بلدین واورو په پایل کې محبوبه جان ډیر مننه چې څنګه بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستي. مننه محبوبه جان، راځه پیل له تاسو وکړو چې محبوبه اختر زاده څوک ده، چیرته زیږیدلې ده او لومړنۍ زده کړې چیرته کړې؟
زه اف کورس د افغانستان یم، په افغانستان کې زیږیدلې، لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان په کابل کې ترسره کړې دي او وروسته لاغه لکه من ټول چې یو مسافر شوی یم په امریکا کې، اوس په ورجینیا ایالت کې ژوند کوم.
د خبرونه په سر کې تاسو د مسافرۍ یاد کړله، امریکا ته څنګه راووتئ، په د کډوالۍ راته وایي چې څنګه مو اراده وکړه، تصمیمونه و چې له هیواد راووځي؟
کله چې زه په افغانستان کې وم، پس له نومرالۍ زده کوم لپاره ډیر سخت و چې په هنتون ته لاړ شم او هلته درس وایم. نو ما خپل زکری لاری زکه وختل چې په خارج کم هیواد کې تر سره کم زکه چې اندازه ما هدف وو، نو ما فول سکالرشپ پاکستان په بولیسیا باندې راغله، ما دلته امریکا ته خپل زکری می په آی ټی کې تر سره کړلې.
په افغانستان کې د زده کړو پکړه راته وایم، ابو بجان چیرته د لومړنۍ زده کړې شروع کړې، لیسه د چیرته خلاص کړه او بل اخره لوړ زده کړې په افغانستان کې وکړې او ک مخکې دین چې لوړ زده کړو ته پایل وکړ او ته له افغانستان؟
په کابل کې لوی شوی، عمل ته زیږیدلې، عمل ته مې خپل مکتب وایلې، د ښوونځي مې الته ولې دولسم صنف مې الته خلاص کو. الډی ریسټونز سره ځکه چې زه خو یو پښتنه ښځه او هغه وخت کې د ریسټونز وی دی افغان ښځو لپاره، نو هر هغه قدم چې مخسته د تکړې لپاره باید ما مبارزه کړې وای. او بل بیا مې کله چې نمرانه تکړې خلاص کړلې، نو هغه اول کال باندې راغلم امریکا ته او دلته به خپل زکه شروع کړله. او درې کاله مخکې سیدنه هم سنت کلا سامسون فکو ما خپل حساب د کار شروع کړه او چې زه کولای سم دلته افغانستان کې نه په هنتونې سوېلې نه ده.
ما په جانې تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویلې چې په تحصیلي بورسیه تاسو امریکا ته راغلی، نو د دغه بورسیه د پاره څومره زحمتونه، څومره کار ته ضرورت چې تاسو باید افغانستان کې کړی وای؟ د یوې پښتنین جلی په صفت چې مخکې تاسو ویلې ډیرو ستونزو سره تا مکتب یې لیسه خلاص کړه، نو دغه بورسیه چانس تاسو څنګه ترلاسه کړه؟ دغه قصه را سره شریک کړئ.
ما یو پانتون ته دلته په امریکا کې نه هم شریعت کې اپلای وکړله او هغه بیا ماته سکالرشپ راکو، نو دا دولتي د افغان دولت لخوا نه و، بلکې دلته د امریکا خپل پانتون ما ز سپانسر کړم. او زما قصه کوم قصه چې زما د کوم څوک شي زه یم کوم زیار او کوم زحمت چې ما استلې دوی لپاره ډیر پیرینګ و، ډیر تا ډیر تا جالب و، ډیر تا موټیویټ کولای چې دا څنګه تشویق شول، نو هغه غوښتل چې د خپل تحصیل د دوه پانتون کې تر سره کړم، نو داسې ما خپل سکالرشپ ترلاسه کړ.
که د همدغه خپلې کیسې پاک لږ لنډ اوریدونکو ته مو وایي چې کومه برخه کې تاسو ډیر تشویق شوي چې راووتئ؟
زه چې افغانستان کې یو ماشوم او ما زما وړخې پولیو شولې، نو پولیونی ولې، نو هغه لپاره زما کوم ستونزې چې وي هغه ماشوم ټوب نشو سي، هغه نو ورسته بیا دا ژوند د کوم ټولنه کې چې موږ ژوند کوو زه ورته دومره د قبول وړ نه، ما زبات په کور نه سوي ځکه چې دې ټول ټولنه ته زیو شرم و ما، نو زما پلار جان زما دې ته حمایت کړي، زما دې دکړې پاک لنو هغه به زما مکتب ته بولم راوستلم، نو پس لغه چې زه له مکتب خلاص سم ما د پاره بيخي ناممکنه او چې پانتون تلاش سم، خو ما د پاره فزیکلی دې سخت او چې الته وګرځه الته کینه او بیا دې سخت، نو کله چې مکتب نه خلاص سم ډېر زیات ستړی وم، د ټولنې نه د درس نه خپل هدف ته نشم رسیدلای، ما د پاره دې ستونزې وي. یو خزه اوسی بیا کم فزیکی مشکل ولری نو هغه لپاره ما وختل چې په امریکا کې که څه هم امریکا کې درته وایم دلته داسې سره وشنه باغونه نه دي دلته هم باید ډېر زحمت وباسې زه به زما زنه وه باید انګلیش مې یو کال ته کړی وای وروسته له هغه مې باید پانتون شروع کړی وای بیا موږ کمپټیشن او رقابت له ډېر های لیول که نه جیګ لیول زده کوونکو سره به هغو سره م ځان برابر کړی وای او مکتب کې کامیابه شوي وای او پانتون کې کامیابه شوي ښې نمرات هم لرلې نو ډېرې ستونزې وي مګر حداقل هغه امکاناتو ما کولی شو چې خپل تحصیلات ترسره کړم دلته
محبوبه جان څنګه چې تاسو ویلی تاسو هم د پولیو له قربانیانو څخه یاستئ د دغه کسانو د پاره د کورنۍ حمایت یا د کورنۍ تشویق د کورنۍ د غړو د خپل خپلوانو د ټولګیوالو د ټولنې په ټوله کې دغه تشویق او حمایت څومره د دوی په پرمختګ کې رول درلودلی شي
ډېر زیات مهم دی اوس په افغانستان کې د یو ښځې په توګه وزېږي ته ډېر زیات ستونزې لري دا خو موږ ټولو ته معلومه ده او بل دا چې بیا ته فزیکي مشکل ولري او د ټولنې یا د کورنۍ یا د خپلوانو حمایت ولري دا بیا ډېر زیات ستونزې مني نو ډېر زیات مهمه ده د یو انسان کاغه ښځې کاغه سړی چې د هغه حمایت وسي هغه سره همکاري وسي ځکه هیڅوک هم نه غواړي چې یو تکلیف ځان ته انتخاب کې هغه چې بیا کېږي نو د کورنۍ په خصوص د مور او پلار حمایت ډېر زیات مهمي نو هیله ده چې هغه څوک چې تاسې څوک په کور کې لري ډېر زیات حمایت
ما وجانې د ژوند په سختیو کې خصوصا دولس کاله مکتب چې تاسو ویلې په سختو مو تیر ک په دغه سختو شپو ورځو کې کوم داسې شی و چې تاسو ته انګیزه درکول او تاسو یې تشویقولی چې لا هم نور زده کړې وکړې او تاسو یې تر دې زی پورې رسولی یاستئ یعنی هغه کوم ټکی یو کوم څه و چې تاسو ته دغه انرژي درکول چې تاسو مخته لاړ شئ
مخبل ځان پیژندو مخبل لیاقت پیژندو کوم ستونزه چې ما ته راغلې وای یا کوم ستونزه سره زه مخه وم هغه ما نه انتخاب کړی مګم تحصیل خو جوان خو تحصیل زما هدف وو او دا خپل هدف زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې زه په مکتب او په پانتون دي شم کې ډېر ښه وم او ما د پاره دغه راتلونکی وم دا له ښه راتلونکی راکاونو دا زه ډېر زیات تشویق کولم او بل دا چې داسې به ما ته چاویلې تین شي کولای او داسې نورې جنکې موږ سره وي چې هغه په بدن روغي وي او دغه کورنۍ حمایت نه درلوده هغه زما یو ملګری وه پلار یې ډاکټر و نو هغه مې مکتب ته نه پرېښودله او زما پلار هېڅ درس نه دی ویلی هغه به ما سره ډېر همکاري کوله نو دغه ډفرنسز چې ول دغه به موږ زه تشویق کولم چې اوکې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر های لیول وي مګر چې بیا ذهن دې ښه نه وي هغه بیا نشي کولی چې
د مسافرې د لومړی او کلونو پاک لکاره ته وایي چې څنګه مو تیر کړی هغه لومړی شپې ورځې د کورنۍ نه لري او بلدا چې کله چې راووتې امریکا ته دغه د امریکا ټولنه مو د افغانستان د ټولنې په نسبت څنګه را پیدا کړه خصوصا د ځان پکله
اوله ورځ کې ډېر سخت یو رقم سر میرا باندې تاویدو چې چی شي وکم کوم جنې شروع کوم سره کوم کوم چانه مشوره واخلم په انګلیش هم نه پوهیم په ټیک انګلیش نه پوهیدم ډیر سختو چې دا څنګه چا سره خبرې کوم په چا اعتبار وکم آیا اعتبار ور خلک شته کنه مګر زه ډیر زیات خوشاله په دې مې چې زه ډیر خپانتون کې موغه کې ډیر خلکو چې ما سره همکاري کوله او بل دا چې ټول د امریکا ټولنه یو کار ډیر کده چې کته غواړي پرمختګ وکړي که څه هم دلته ستونزې شته دلته ډېرې خبرې شته داسې نه ده چې هیڅ مشکل نه سه ته کولی شي تحصیل ترسره کړي مګر یو کار چې ډېر ښه ده که غواړي پرمختګ وکړي څوک دې مخه نه نیسي هغه که هر څومره که هغه په درس کې که هغه په بزنس کې که هغه په شخصي که هغه تجارتي هر څه چې وي هغه کې ستا مخه څوک نه نیسي مګر افغانستان کې داسې نه وو
په امریکا کې مو د ټیکنالوژي په برخه کې تاسو ویل چې زده کړې کړې دي د خپل زده کړو په اړه راته وایي چې په امریکا کې مو دغه رشته څنګه انتخاب کړله دغه د ماشومتوب نه ځینې کسان له یو فیلډ یا یو برخه سره علاقه لري تاسو هم له دغه برخه سره له ماشومتوب علاقه درلوده او یا هم کله چې حالت لاړلې موهیت مو ولید بیا مو دغه رشته انتخاب کړ په دغه کله راته وایي
زه چې په کابل کې ولستم سنت کوم یو ملګری مې و دلته د شیکاګو نو هغه زما د فراغت کم چې مکتب نه فارغ شوم هغه ما ته یو کمپیوټر وخت یو لپټاپ راته وخت شي با لپټاپ نو د زما هی زنواته چلانه ولا مې نسود اف اون کول مې نشو نو دا مې راوخت د راته وخت ستدا مې مخ کیږي او ایرانه په پاتون چې دی باندې زستو کوم هغه وخت کې انټرنټ د شیان دومره ډیر نه ول نو بیا چې انټرنټ تا ما شي کړم چې انټرنټ څنګه یوز کیږي او څنګه به تاسو استفاده وسی نو زما ورولان ماته انټرنټ حال کو چې کله مې کمپیوټر چالان کو ما د پاره داسې ورسي خلاص کړ داسې یو اپورتونټی داسې یو امکان خلاص کو سم ټول جهان له دې کمپیوټر څخه لیدلای شو نو هغه وخت نه ما ډیر زیات علاقه له کمپیوټر سره پیدا شو نو کله چې امریکا ته راغلم زما همدا هدف و چې زه په کمپیوټر کې زده کړه وکړم بیا مې ډیر آپشنونه ډیر زیات مختلف پروګرامونه مې په کمپیوټر کې وویلې او اول کې بیا آی ټی سپیشلیست وم ورسته مې له یو بلې کمپنۍ سره د آی ټی سپیشلیست توګه کار وکړ او بیا زما د کمپیوټر سکیورټی یا د کمپیوټر امنیت ته ډیر علاقه ده ځکه چې که څه هم ډیر زیات خدای ډیر خدای ان کولای شي چې ډیره ښه استفاده ترې وکړي مګر بیا چې امنیت ښه نه یې کنه چې خپل ځان په خطر کې واچي هغه بیا خوان نه کوي نو هغه لپاره ما سایبر سکیورټی بخش پکې انتخاب کړ او اوس مهال دلته په ارلنټن کې په سایبر سکیورټی کې کار کوم
مابو جان څنګه چې په افغانستان کې تاسو خبري استي د ټیکنالوژي برخه او یا هم کپټول کې د انجینری برخه او یو د خزو او د جنو د لپاره یو قسم ته لا تر وسه پورې هم منل شوی نه ده او د سی ورشته ده چې صرف ډیر خلک په دې باور دي اکثریت خلک په دې باور دي چې هلکان د دې توان لري چې دغه رشته مختبوزي او جنو باندې د دغه رشته د مختوړلو باور نه لري د دغه باورونو په مقابل کې تاسو څه وایي
دا زنه پیغام څه دغه عقاید لکم به راغلي چې دا مشخصه رشته دي سعودي وي او دا د فزي وي او په افغانستان کې نسته دونه انجینران ځکه چې همدغه ورته ویل شي چې فزي کمپیوټر کې شي نه دي فزي انجینرینګ کې شي نه دي فزي پلانه کې شي نه دي نو دا دا غلط خبره ده ما خپل انجینران زما ډېر ملګری دي چې هغه په کمپیوټر کې تاسو سره د اوس مهال هم زه څو نفر سره چې کار کوم ډیره یې څه دي زما په کمپنۍ کې ډیره یې څه دي او ټول انجینران او ډیر لوی تحصیلات لري نو څنګه چې دا کوم راغلی دا او متاسفانه چې په افغانستان کې نه لرو او زه غواړم چې یو مثال پاتې شم یو مثال چې هغه څه چې غواړي چې انجینرینګ او کمپیوټر ساينس او نورو ساينسي بخشن ته لاسرسی ولري ډیر اسانه کار ده او په علاقه ورته لري دفنلی رسیدلی سي
په کورنۍ کې هم چا خو به مخالفت نه یې کړی د غرشتې په انتخاب کې یا په مختوړلو کې کله چې تاسو غوښته د غرشتې انتخاب کړی کورنۍ سویلې په افغانستان کې دننه تاسو له مخالفتونو سره خو مخامخ نه وي
نه مخالفت سره خو مخ نه ومه خو زما پلار ډیر زیات کوشش وکړ چې یا زه ډاکټر سم یا زه استاد سم درس ورکم نو دا زه ویني نه ډیره یریږم ما پلار ته ویل زه کوړ یاره ورځ مې زه ویني ډاکټر مې کزه ډاکټر نشم کېدل نو ورسته یې کوم شی ونه ویلی نه کورنۍ کې کوم مخالفت نه
که د خبرونه په دې برخه کې بیرته هم په مسافرۍ یو یا هم کډوالۍ خبرې وکړو په امریکا کې تناژوند کوي ک کورنۍ هم در سرهسته
زما له کورنۍ دلته دا نور په افغانستان کې د کابل کې
محبوبہ جان، په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې دي چې له فزیکی مشکلاتو سره لاس ګریوان دي، لا تر وسه پورې هم د پولیو قربانیان ډېر زیات دي، خصوصا انجونې کپټوله کې وي، هلکان هم له ستونزو سره مخامخ دي. تاسو د هیواد نه بهر راوتی یاستئ او امکانات تاسو سره ډېر زیات شته دي، ایا کله مو داسې فکر کړی دی چې په افغانستان کې دننه له دغه سي قربانیانو سره یا له دغه سي کسانو سره چې دغه ستونزو سره مخامخ دي همکاري وکړي، یو یا هم دوی ته تر اوسه پورې تاسو داسې کوم کار کړی دی؟
متاسفانه نه، ما تر اوسه پورې له چا سره مستقیم د بخصوص سوق د پولیو قرباني دغه سره تماس نه دی نیولای او نه پیژنم داسې سوق. خو په کل کې مال خزو سره ډیر همکاري کړي، هغه سره مې اپلیکیشنونه پانتون لپاره ډک کړي، هغه سره مې همکاري کړي چې څنګه کولای شي یو بنسټ ځانته په دې هیواد کې کړي، هغه سره مشورې کړي، خبرې هم کړي دي. دې شانه باندې ما ډیر زیات بحث کړی له خزو سره، له دوستانو سره، له ټول سره، مګر افغانستان ته مې دومره لاسرسي نه درلودله.
یعنی بیا هم په ټوله کې تاسو په افغانستان کې خزینه او سره په ارتباط کې یاستئ، د خزینه په برخه کې فعال یاستئ، که د خپل فعالیتونو په اړه راته وایي چې په افغانستان کې خزینه او سره څه فعالیتونه لري، په کومو برخو کې مو ډیر مرسته کړې؟
ما له افغان خزی غږ همیشه پورته کړی ده، همیشه د لپاره مې د افغان خزی غږ پورته کړی، ځکه غواړم هغه خزی لپاره غږ وسم، څوک چې غږ نه لري، څوک چې امید نه لري. او منګه هم لم د ستونز سره چې په افغانستان کې وو، مخصلو تحصیل له لحاظه ډیر سخت وو، کاري له لحاظه ډیر سخت وو، خو زما پیغام همیشه خو ته امداد چې دا نه پاتې کیږي، همیشه پرمختګ راځي، همیشه تاسو خپل هدف او خپل کم مخاصل لري هغه ته ډیر زیات زیار وباسي، ان شاء الله چې هر هغه څه چې دی هغه پکې شي.
محبوبہ جان، په دغه کومه رشته کې چې ته کار کوي او په دغه برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، څومره ځان خوشبخت او خوشاله احساسوي چې هغه رشته ته کامیاب شو، یا هم په دې وتوانې د هغه برخه کې زده کړې وکړي او اوس لګیاي کار پکې کې کومه رشته چې ستا لمعشوم ته بخښه ده؟
زه هر سهار چې له خوبه راځي ګم ډیر زیات شکر گزارم چې د کولای سم خپل کار تر سره کوم، د کولای سم خپل کور ولرم، خپل دوستان ولرم، او یو راحت ژوند ولرم. نو زه په دې ډیره زیاته شکر گزارم، او هغه تر څنګ زه غواړم چې نور کارونه هم تر سره کوم. مخکې مې لکه چې درته وویل چې زه غواړم خپل تجارت شروع کوم، او د همدې کمپیوټر کې، او یو ورځ نه یو ورځ ان شاء الله غواړم چې یو آنلاین مکتب یا پانتون ولرم د افغانستان خلکو لپاره.
ما وجانی راځه په دې وغږیږو چې یو ښځه او په ټوله کې یو انسان یو فزیکی مشکل ولري، خو نور داسې برخې شته چې دوی پکې ځان ورسوي، په کور ناست دوی کولای شي ځان ته عاید ولري، دوی کولای شي کار وکړي، دوی کولای شي ژوند مختبوزي. تاسو دا وس لګیا یاستئ په همدغه فعالیتونو باندې مصروف یاستئ، اوس هم خپل ژوند کوي، په خپل پښو ولاړ یې، مستقلی یاستئ اقتصادي لحاظ نه، اجتماعي لحاظ نه، د چم راست ته اړ نه یاستي. نو کا په دې اړه وريدونکو ته وایي، خصوصا هغه کسانو ته چې لژن نه امید دي، یا له دغه فزیکی ستونزو سره مخامخ دي، او دوی فکر کوي چې د نورو مرستو ته سترګي، او یا هم دا چې نور باید دوی سره مرستي وکړي، تاسو څه وایئ لری؟
هغه مونږه یو مشهور متل لرو کنه چې هر تیارې پسې رڼا ده، او فزیکل ستونزا هر څوک لري، کاغه نه پیګم جګیدلای نسی کې ناستلای نسی، دا ستونزا کومه خاص ده، دا چې ذهنن تاسو آماده اوسئ، ذهنن تاسو خپل ځان آماده کړئ، هر هغه کار چې وړئ هغه امکان لري، او همداسي ذهنیت هم باندې کار وکړئ، کوم هدف ته، کوم هدف چې لرئ هغه لپاره زیار وباسي، ان شاء الله چې یو رسور سره رسیږي.
مننه محبوبہ جان، د خبرونې په دې برخه کې کا د خپل د ژوند یو ښه خاطره، یو شیرین خاطره را سره شریک کړي، چې کله ته ذهن تراولې، یو یا کله د را یادېږي د خوشحالي احساس کې، هغه به کومه خاطره؟
زما لپاره او دې زیات شي خاطرې لرم، زما لپاره ښه خاطره دا دی چې ډیر داس خلګو ویل چې زباله په هانتون نه فارغ نشم، اغه هم بیا په امریکا کې، نو اس یو خوب دی. نو کله چې زه له هانتون فارغ ایدلم، ته په ډیره خو نو مراته فارغ شوم، زما پلاجان آنلاین ناستو زما یو ملګری ورته په واتس اپ کې کال کړی وو او هغه ناستو هغه ولید. نو د ما د پاره دا ډیره خوږه خاطره ده چې هغه وکولای شي چې زما هغه کامیابي په خپل سترګو وویني او دا زما د پاره ډیره لویه او ډیره خوشاله خبره ده او میشه چې په فکر کوم مسکا مې خولې ته راشي.
د دغه کامیابی رسیدلو د پاره حتما سخت او ترخی شیبه هم تا تیر کړي که امکان ولري او ته په زوريږي نه داسې یو شیبه چې واقعا ته نه امید کړي او سی وی هم تا ته ډیره سخت تیر شوی یا غره سره شریک کړي.
ډیره سخت چې تیر شو را باندې هغه وخت وا چې یو ورځ د خپل مکتب نه راووتلم او پلار ته مې په تمه چې پلار مې راشي نو یو موټر خلک زما مخې ته ودرېدل او دې سخت توهینې ما ته وکړه چې ته ګرځېدلی نه شي ته ښځه یې ته په کور کې نه ته ولې راغلې. نو هغه ورځ ما وویلې چې زه فکر نه کوم چې دې مکتب ته به نن نوره راشم ځکه ډېره زیاته یې خفه کړم او هماغه ورځ مې هېڅ نه هېرېږي چې هېڅ داسې ګناه ما نه وکړې مګم ډیره زیاته توهین شوی وم مګر بیا الحمدلله زما ډیر ښه پلار دی نو هغه بیا زه ډیره زیاته تشویق کړم هغه خبرې را باندې هېره کړه خو هېره شوې مې نه ده تر اوسه پورې.
ژوند د اوس څنګه تیریږي څومره راضي یاستئ د ژوند نه او دا چې وس تاسو ویلې کورنۍ هم در سره شته دي وس شپې ورځې څنګه تیریږي؟
اوس ښه دی اوس ډیر ښه دی اوس غواړم چې نورم په خپل هدفو کار وکم غواړم چې خپل شخصي تجارت ولرم او غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم اوس نو هغه تحصیلي او هغه اوس د ځای او دا کم جای کې سیمه دیزی که عادت شوی اما نو غواړم چې نور هم پرمختګ ولرم خو مګر هغه وخت نه چې راغلی وم هغه وخت نه ډیر ښه دی او هر هغه څوک چې ستونزه لري نن سبا خو موږ ډیر خلک مسافر شوي دي دا وخت به تیر شي دا وخت به ډیر ښه وختونه هم په لاره دي چې تاسو کولی شئ چې هغه ته امید ولرئ.
محبوبه جانې که دا راته وایي چې د راتلونکي لپاره د افغانو ښځو لپاره د افغانو نجونو لپاره چې اوس په افغانستان کې له ډیرو محدودیتونو سره دوی مخامخ دي خصوصا د زده کړو په برخه کې تاسو د یوې افغاني فعالې په حیث د افغانستان نه بهر ژوند کوئ په راتلونکي کې داسې کوم پلان لري چې د نجونو سره یا د ښځو سره په هغه برخه کې چې تاسو پکې کار کوئ مرسته وکړئ او یا هم د سې کوم پروګرام یا د سې کوم پروجیکټ تاسو په لاس لرئ؟
دا زما ډیر لوی هدف او زما همدغه امید او هیله مې همدا و چې زه افغان ښځو سره مستقیم کار وکولای شم په خصوص په ساينس کې په آی ټی او په ټیکنالوژي او په دې شیانو کې متاسفانه هغه اوس ډېر لږ ستونزمن شوی دی مګر زما هدف همیشه همدا و چې زه یو آنلاین مکتب ولرم او د کومې ښځې چې کور کې دی ناستې او وکولی شي چې آنلاین درس ووایي همیشه زما همدا هدف و او انشاءالله چې یو ورځ به ورته رسېږم.
کله مو پلان کړی چې بیرته ورشي وطن ته او په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته ادامه ورکړي خصوصا دغه برخه کې چې تاسو زده کړې دي په دغه برخه کې افغانستان ته لاړ شي یوال ته بیرته خپل په ژوند او یا خپل کارونه الته مختبوزي په دې اړه مو کله فکر کړی؟
افغانستان زمون خپل هیواد دی که هر ځای کې وسو بیا هم هغه زمون هیواد دی او آل تا تلل زما حق دی زما هیواد دی نو بالکل ډیر زیات می په فکر کړی دی افغانستان ته به حتما زما او بل چې کا موقع برابرې زبا افغانستان کې د خپل رشتہ کې حتما کار کوم خو اوس مهاله زه دومره امکانات نه وینم.
په په افغانستان کې د انجینری خصوصا د ټکنالوژي په برخه کې د خزو څومره کمبود تاسو احساسوي؟ ځکه تاسو اوس په امریکا کې ولیدې چې انجونې او خزې په دې برخه کې ډیر زیات فعال دي، ډیر زیات کار کوي، زده کړې کړې دي، خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ له ډیر له پخوا راهیسې او حتی په شلو تیرو شلو کلونو کې هم مونږ له کمبود سره مخامخ په دغه برخه کې. نو څه فکر کوئ چې افغانستان دغه رښتې تبیا هم دغه برخه ته څومره ضرورت لري؟
ټول هیوادونه په ټکنالوژي ولاړ دي او ټکنالوژي چې دا ټول خلګي سره یو ځای کړی دي، نو افغانستان کې ډیر زیات ورته ضرورت دی. او متاسفانه ډیر کمې ښځې به ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، او نو ډیر زیات لوی ضرورت ده ټکنالوژي ته په افغانستان کې. کاغه ته عموما خبرې وکړو، هغه مکتبونه کې زموږ ټکنالوژي نشته، پانتونونه کې نشته، ټول شیان هم پخوانی سټایل ده. نو ډیر زیات ضرورت ده، او هر خو بشي ورته نه ده شوی، په خصوص د 15 کالو کې داخله کې چې اته اوس څوک هغه خپل مکتب هم نشي خلاصولی، ښوونځي ته تللی نشي، نو
ډیر زیاته مننه محبوبه جانې چې مونږ ته مو وخت راکړه او مونږ سره د ازادۍ میلمه په خبرونه کې میلمنه ولئ، او مونږ سره مو د زړه خواله وکړه. کور مو ودان. قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې مونږ سره د خبرونه تر پای شیبو پورې مل وئ.
ډیر زیاته مننه.
ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಕದಿರಾನ್ ಕಳೆದ ಸ್ರೋ ಮಂಗುಲು ನುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ ಶಮಲುಕ್ಕೆ ಜಮ ಖಾರೆ ಬಜಾರುಕ್ಕೆ مقام ته پیش په خوید آینه شوم ټول را ټول در تل خپلو خیل خانه شوم نیمای ور بل دې ښکاری لپلا نیمه ویلې شوم نیمه نی 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 شوم الوچا الوچا زنبا چا باندې دارو کې ہے الوچا زنبا چا باندې دارو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې شامل کې گردو بشم پتالو کې کدران کړه د سرو منګلو نو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې شامل کې زما خاورې بجارو کې افسانه دی د میراتی استانه شوم د
ځوان شو زه د ټولي زمانه شو ما ویل غوند شم خالی بدل یادا قربانی دا احتمال پر کرینې شو پویدم چې په دریا به ملاو کې پویدم چې په دریا به ملاو کې شامل کې ایرستر ګو طرف کې شامل کې ایرستر ګو طرف کې کدی ران نکړی د سرو منګلو نو کې شاملوکه زما خاورې بجارو کې شاملوکه زما خاورې بجارو کې